درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر من او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زكون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زكون کو لکه سره چې تاسو ټول په هجه اسم را تاسو دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکرن هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې مراد تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو زلبی هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسې ذکرې درنه او ګلیز د کون کو د ترسن چې مراد تاسو ولو نه یوازې د چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مراد تاسو زمرد ګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربه خپل ځانو ته حاصل وو چې سره تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کوم حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زكون کوم مخکې لدین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې زكون کو سهیل لرم چې باید خپل زنو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زكون کو هله د تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سی جی وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سم تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زمرد ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی مېرمن کبرا نورزی څوک و؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زكون کول ولوچی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1930 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاست مداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زكون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی؟ نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاست مداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دي چیرته تیر کړی دي او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې راځي شوی ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان په ښوونځي د ساينس څنګه پای ته ورسول او همچنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیر وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغاني مدیرې په توګه څخه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا وه، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. هو کله چې د خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړي وه. په دې دربشکسي ځکه کمیسون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه درویش کسيزه کمیسون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود. د هغو دوه شوزو له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خموږ او تاسو میرمن کوبرا نورزی و پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کوبرا نورزی څوک و په کوم کال کې زیږیدلې و په کوم کال کې وفات شوې و څومره ورونه څومره خوندې درلودلې زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کوبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی کوبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه میرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي کوبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه میرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅ کله هم میرمن کوبرا نورزی تسلیم نسوله مبارزه وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل شار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل شار کې پای ته ورسوه په 1948 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه میرمن کوبرا نورزی کله چې په 1948 کال کې وفات شوله دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادېږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه میرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده یو الهام پرېښوده یو بیلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول یعنی میرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټول افغانستان ستر ویاړ او غرور ده کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټول درنو زده کوونکو د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل روح دې شاد وي رب دې رب دی روح ورته شاد کړي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو تاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ بلکې د تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړی دي او څه مو ترلاسه کړی دي تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغان مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات می قبول کئ کدرمن او درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزیر درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درناو خواجه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو خوښ او ګللې زده کوونکو زموږ تاسو در نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغانې مېرمنې د ژوند په حق ده کوم چې دغه افغانې مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغې افغانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حقله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو وترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوي. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګللی زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوانو قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زیږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولی مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورسپانه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورسپانو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه اګز د میرمن شربت ملي د خبر کې د دې له عمل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولوچی مخیته چکیجی شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کې شونځی ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې نی سه بهار و نورو نرنو ته خپل مخوشه. یعنی درونو زکون کو کل چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له عمل څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشبو په هغه وخت کې د یو افغان انجلۍ یعنی د شربت کلی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت کلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت کلی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت کلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت کلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې میرمن شربت کلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو میرمن شربت کلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوسو کچیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کلی څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سحرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سحرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سحرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلې مې ومني. درنو سکون کو هله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس وایم. نن ورځ بیا هم د وېنې وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوي په دې هله چې د لوست سره خلنې شي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای سو د احساس را منځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې وربندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټولو هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکی لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې خپل محدودیت مهارتونه او ځنګړتیا باندې تاسو باور لري، پرته لدی چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي، نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې ستاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منی پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي یا د نور سره پرتله کوي. د خپل شخصیتي ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې